افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس خپلې استجوابیا غونډې ته ورغوښتی و. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی او د سوریې پوځ او متحدانو یې د دوما ښار پر ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی وی افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د درېدلو خبرو د بیا پیلولو په اړه د پیشنهاد منلی دی. عباسی چې پرونی په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل، نن په اسلام آباد کې ویل جګړه د افغانستان د روانې شخړې د حل لار نه ده. پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې پیشنهاد هم ستایلی دی چې پکې ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز کړی چې که سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به ومنل شي. طالبانو د افغان حکومت دې پیشنهاد ته تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو دا ډله ټینګار کوي چې غواړي اول له امریکا سره خبرې وکړي. پاکستان په 2015 کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړنیو مخامخ خبرو کوربه و، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان وروسته دا خبرې بې نتیجې پاتې شوې. افغان امنیتي ځواکونو په جوزجان ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې یو قومندان وژلی دی. د محلي پولیسو قومندان فقیر محمد جوزجاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د قاري حکمت په نامه د داعش دا قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره د پنجشنبه په ورځ د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وژل شو. تر دې مخکې د جوزجان چارواکو ویلي چې داعش ډلې د حبیب الرحمن په نوم یو کس په دې ولایت کې د خپلو وسلوالو قومندان ټاکلی دی. د اروزګان ولایتي شورا وایي طالبانو د دې ولایت چورې ولسوالۍ ته د خوراکي او نورو اړینو موادو د رسولو مخه نیولې ده. د ولایتي شورا مسؤلانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل دوه ورځې کېږي چې چورې ولسوالۍ ته خوراکي مواد نه دي رسېدلي، چې له امله د دې موادو بیې لوړې شوې او خلک له ستونزو سره مخ دي. د ولایتي شورا یو غړي نور محمد حقمل ویل
بینه غټه جپاده په خدای دې کار کړی دی، د دې سبا دی شنابو کې دا کار باید ونه کې بجې باندې نه دولت کمزور کیږي، دا د غریب خلکو په ژوند او په عزت باندې لوبه ده. شدې کې
د اروزګان ولایت شورا وایي د سیمې قومي مشران او مخاور هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي او دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې عام خلک د سپر په توګه استعمال نه کړي. طالبان وروسته تر هغې چورې ولسوالۍ ته د خوراکي او ځینو نورو موادو مخه ونیوله چې امنیتي مقاماتو د دې ولسوالۍ له خلکو وغوښتل چې له خپلو سیمو دې وسلوال طالبان وشړي. د سوریې پوځ او متحدانو د دوما ښار پر ختیځه برخه خپلې حملې بیا زیاتې کړې. تر دې یوه ورځ مخکې په همدې سیمه کې د هوایي بریدونو له امله لږ تر لږه 30 ملکي وګړي وشل شول. د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن فعالیت کوي وایي له پرون راهیسې د سوریې او روسیې جنګي الوتکو 10 ځله بمباري کړې ده. د ډلې ویلي هیلیکوپترو نن د دمشق ختیځ ته پرتې سیمې باندې 25 بلری بمونه هم اچولی دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي ټلویزیون پر دوما ښار د تازه هوایي بریدونو ویډیوګانې او تصویرونه خپاره کړي دي چې تور لوګی ترې پورته کیږي. روسی چارواکو د یوې برتانیې ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې وایي د اعصابو هغه فلج کوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر پخواني روسی جاسوس کارول شوي دي د ولګا د سیمې د شیخانی په نوم یو تحقیقاتي پوځي مرکز کې ترلاسه شوي دي. روسی چارواکو د جمعې پر رسول سراغې په دې اړه عکس العمل خود چې ټایمز اخبار د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. د ټایمز ورځپاڼې په دې ورسره کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل چې دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال په برید کې استعمال شوی او برتانوي چارواکو د نویچوک په نوم یاد کړی دی د مسکو په 800 کیلومتر جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټي کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوی او هلته ساتل شوی و. د شیخانی خارګوټي د عضوي کیمیا او ټیکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساینسي څیړنو د دولتي انسټیټیوټ یوه څانګه ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورځپاڼې دا راپور رد کړی دی. سرګی لاوروف ویلي د برتانوي ورځپاڼې دا ادعا ښیي چې برتانوي چارواکي د خپلې بې بنسټه ادعا د تایید لپاره هره ورځ نوې هڅه کوي. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیځ متحدانو یې له خپلو هیوادونو څخه 150 روسي ډیپلوماتان وویستل. او د اسرائیل د پوځیانو په ډزو لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. فلسطیني چارواکو ویل چې په وژل شو کې یو 14 کلن هلک هم شامل دی. فلسطیني خبریالان د ښځو ماشومانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي چې شاوخوا 1.5 کسه په ربړي مرمیو ټپیان شوي او ګڼ شمېر نور بیا په اوښکې بهون کې ګاز ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی پرون په غزه کې د مظاهرو له پیل وروسته د اسرائیلي عسکرو او فلسطینیانو ترمنځ په اخوډب او شخړو کې رامنځته شوی دی. اعتراض کوونکي فلسطینیان وایي چې هغه سیمې باید بیرته دوی ته وسپارل شي چې اسرائیل لاندې کړي دي.
ولسی جرګې نن د ملي امنیت عمومي رئیس د ورستیو نا امنیو په تړاو وربللی وو.
په دغه تیرو دوو میاشتو کې اختیاري عملیې وسولې په کابل کې، په هلمند کې، په شمال کې، په ډیرو ولایتو کې.
ولسی جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد وروستۍ ژمنې د وخت ضایع کېدل ګڼي.
دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی.
د اروزګان پر چوري ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو لارې بندې کړې چې زیان خلکو ته رسېدلی.
پخوا یو غونې وړ په 1200 اوس تللې ده 1400 2300 تکلې
چنې ډبا د 1400 غړو ډبا اوس کابو په 0 په 2000 خرڅې جوړ پر دغه مثال ک نور خوراکي مواد پر دغه مثال ک
په بهرنۍ مسایل کې اوري. روسي چارواکو هغه راپورونه رد کړل چې پکې ویل سی وی هغه کیمیاوي مواد چې د روسیې پر پخوانی جاسوس کارول سی وی د روسیې له یو تحقیقاتي مرکز څخه ترلاسه سی دي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان ولسی جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیا غونډې ته ورغوښتی و. د جرګې غړیو په هیواد کې روانو نه امنیو ته په کتو وویل امنیتي ارګانونه او په تیره بیا د ملي امنیت عمومي ریاست باید د دغو نه امنیو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو څخه پټه وساتل سوه. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
ولسی جرګې په هیواد کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو نا امنیو له امله د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس استجوابیا غونډې ته ور وباله. د دغه جرګې غړو د شنبې په ورځ د هیواد پر روان وضعیت اندېښنې وښودې. د ولسی جرګې د هر کمیسیون یوه غړي له عمومي رئیس نه خپلې پوښتنې مطرح کړې. د کورنی امنیت د کمیسیون غړي لالی حمیدزی وویل په افغانستان کې بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي. افغان دولت د دغو ډلو له کومې یوې سره سوله غواړي؟
دغه مډل سره موږ افغانستان کې سوله کوو. دویمه مسله په دغه تیرو دوو میاشتو کې اختیاري عملیې وسولې په کابل کې، په هلمند کې، په شمال کې، په ډیرو ولایتو کې. حتی دغه بله پیښه د کندوز د اختیار شې ده هم دغه ځینې تل پیښه.
سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو غړو انتقاد کاوه چې د هیواد کشفي او استخباراتي ارګانونو د انتحاري او داسې نورو حملو په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده. په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدل، په ځینو لویو لارو کې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون، سړي وژنې، غلاګانې او په ځینو ولایتونو کې د پرسونل او تجهیزاتو کموالی هغه موارد دي چې د ولسی جرګې اندېښنې زیاتې کړې دي. خو دا چې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي په غوښتنه د ولسی جرګې غونډه سري اعلان شوه، د وکیلانو پوښتنو ته مو ځوابونه ونه شول موندلی. په ورته وخت کې د چارو پوخ کابل خان تدبیر د ولسی جرګې د استجوابیه غونډې د سری کېدو په اړه وایي خلک باید پوه شي چې په لوړه کچه امنیتي ستونزې څه دي.
نظامي افوار باید د مشخصو افرادو په منځ کې چې هغه کاملا د اعتماد وړ دي هغو په منځ کې مطرح شي. ولې کله چې لوی خبرې راځي چې په هغه باندې مطبوعاتو ته ځواب ورکول کېږي زده فکر کوم چې مطبوعات په دومره لوی چیلنج نه وي لکه خپله په ولسي جرګه کې ناست کسان چې د همدغو امنیتي ارګانونو د رازونو د افشا کولو لپاره چیلنج دي.
ښاغلی تدبیر وایي، پخوا تر دې د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي مسؤلینو ځوابونو د ملي شورا د غړو قناعت نه دی حاصل کړی. د ده په خبره خلکو ته باید سم معلومات ورکړل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
ومردل چې ولسي جرګې د ملي امنیت عمومي رئیس د وروستیو ناامنیو په تړاو استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و، خو د دې غونډې یوه برخه له رسنیو پټه وساتل سوه. کارپوهان وایي امنیتي مسؤولان باید لوی امنیتي مسایل او د ولسي جرګې د غړو پوښتنو ته ځوابونه له خلکو او رسنیو پټ ونه ساتي. د افغانستان ولسي جرګه او ځینې تحلیلګران د وضعیت د ښه کېدو لپاره د کابل او اسلام آباد ژمنې او د جمعې ورځې موافقې د وخت ضایع کېدل ګڼي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي په داسل کې چې پاکستان هر ورځ د افغانستان لمځکنې بشپړتیا سرګړونه کوي، کابل ته د هغې هیواد د لوړ پوړو چارواکو سفرونه بې ګټې دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې د افغان او پاکستاني مشرانو ترمنځ د دولتونو په کچه د خبرو لومړی پړاو تیره ورځ په کابل کې ترسره شو، د افغانستان ولسي جرګه د پاکستان له مالي اقداماتو پرته خبرې او سفرونه د وخت ځای کېدل بولي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دا خبرې داسې مهال پیل شوي چې پاکستان پر افغانستان توغندي ولي او په خاوره یې دننه بمباري کوي. عبدالروف ابراهیمي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د پاکستان دا شان کړنې ښیي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې یوازې د وخت ضایع کول دي.
پاکستان به هیڅ کشور همسایه اون چې
دوی موږ هیلمن یو چې که پاکستان دیو گاونډي هیواد په توګه له افغانستان سره خبرو ته حاضرېږي باید رښتینی او دوستانه عملی اقدامات هم وکړي. لبد مرغه داسې سفرونه او خبرې بیا بیا شوي، خو موږ لازمې نتیجې نه دي لیدلې پرته له دې نه چې وخت ضایع کړي. ښاغلی ابراهیمي وایي پاکستان باید د رامنځته شوي فرصت نه ښه استفاده وکړي، که نه خبره یې لرې نه ده چې د نامنې لمنه ور ورسیږي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تېره ورځ په یوه رسمي سفر کابل ته راغلی و او د ولسمشر غني سره د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو د سولې عمل د ګډ پلان په بشپړېدو ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم له ماڼۍ او د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت نه په خپرو شویو اعلامیو کې راغلي چې دواړه مشران په اوو مهمو مواردو موافقې ته رسېدلي دي. په اعلامیو کې راغلي چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي او دواړه هیوادونه به د هغو جنګیالیو په خلاف ګامونه پورته کوي چې د افغانستان او پاکستان امنیت ګواښي. د دې ترڅنګ موافقه شوي چې دواړه هیوادونه به په خپلو خاورو کې هیڅ هیواد ډلې یا شخص ته اجازه نه ورکوي چې د یو بل په خلاف د دولت په کړنو لاس پورې کړي. د موافقې پر اساس دواړو لورو ژمنه کړې چې د یو بل د هوایي حریم له نقضولو ډډه کوي او د یو بل د ملامتولو پر ځای د ستونزو او اختلافاتو د حل په هدف د عمل ګډ پلان په چوکاټ کې د همکاریو له میکانیزم څخه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل تل پاکستان د وسلوالو ډلو پروزلو، هغوی ته د پناه ځایونو پور کولو، په سرحدي سرغړونو او د افغانستان په بې ثباتۍ تورن کړی دی. کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر سره هم مهال افغان چارواکو هم ویلي چې د پاکستان له لوري په کونړ توغندي توغول شوي او پاکستاني جیټ الوتکو په دانګام ولسوالۍ څلور بمونه غورځولي دي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه شناواز تڼۍ وایي د سولې عمل په ګډ پلان کې مهمې نقطې یادې شوي، خو د پاکستان تېرو کړنو ته په کتو دا باور کم دی چې نوموړی هیواد د عملي اقدامات وکړي.
اولس اتلس کلن دوران د نړیوال ائتلاف په موجودیت کې همیشه دا خبرې کیږي، خو بیا ښه نتایج پایلې نه لري. دغه دواړه دولتونه چې دي، که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دوی خپل وظایف پوره او صادقانه نشي ترسره کولای. نو د دې لپاره چې دا ټول شیان سره سم شي، یو ښه تفاهم ته ضرورت دی، حوصلې ته ضرورت دی، ښه اړیکو ته ضرورت دی، د یو بل مشکلاتو او ګټو ته ضرورت دی چې درناوی وشي.
ښاغلی تڼۍ ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې په دغه پلان عمل شوی وي او د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته شوې وي، نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم باید خپل رول ادا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدي لوبیدل د دې ادارې د اصولو خلاف عمل ګڼي. د ځینو راپورونو له مخې شهزاد محمدي څو ورځې مخکې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې لوبیدلې چې د چارې په ټولنیزو میډیا کې د افغانانو عکس العملونه پارولې دي. نور حال د واصل وصل په راپور کې.
په ټولنیز میډیا کې د پاکستان په یو ځای کلب لوبډله کې د شهزاد محمدی د لوبېدو په غبرګون تر سختو انتقادونو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې له نوموړي سره به قانوني چلند وکړي. د دغې ادارې ویان فرید اوتک د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې شهزاد محمدی د کرکټ بورډ له اجازې پرته پاکستان ته تللی او هلته د یو ځای کلب لوبډله کې لوبېدلی دی.
لوبه کړی ده چې بدبختانه شهزاد محمدی په خپل سر تللی ده او په پېښور کې په دغه سیالیو کې ګډون کړی. نو د افغانستان کرکټ بورډ د پالیسۍ له مخې به ورسره قانوني چلند وشي.
ښاغلی هوتک وایي د کرکټ بورډ د اصولو له مخې ټول لوبغاړي له هېواده بهر په سیالیو کې د لوبېدو لپاره د بورډ اجازې ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې شهزاد محمدی د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو کې له ګډون او هیواد ته له رستنېدو وروسته پاکستان ته تللی او هلته یې د یو ځایي کلب لوبډلې لپاره لوبه کړې. د شهزاد دغه کړنې په کور دننه او له هیواده بهر د ډېری افغانانو کلک غبرګونونه راپارولي او له امله یې په نوموړي سربېره یې د افغانستان په کرکټ بورډ هم سخت انتقادونه کړي دي. خو ښاغلي محمدی تر اوسه پدې راسه نه دی ویلي. شهزاد محمدی له دی وړاندې د منشو درملو د کارولو له امله د کرکټ د نړیوال شورا له بندي سره مخ شوی و چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دغه بندیز پای ته ورسید. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کرکټ پوهان وایي د لوبغاړو دا شنکړنې د دې ترڅنګ چې د افغانستان نوم او د کرکټ حیثیت ته زیان رسوي دوی ته هم تاوان کوي. له دې ډلې کرکټ پوه او ورزشي خبریال ابراهیم مومن وایي دا چې کرکټ بورډ د یو شمېر ارشد لوبغاړو په وړاندې بې وسه دی نو له امله یې دا شن غیر قانوني کړنو ته زمینه برابرېږي.
عملاً کرکټ بورډ ته اوسه پورې په دې کې نه تاوان لري، دا واقعیت خبره ده، نه دې تاوان لري او نه دې هغه اجرا کولو صلاحیت دوی سره نشته چې دوی په دغه سینیر لوبغاړو باندې چې هغوی کلونه کلونه د افغانستان لپاره لوبېدلي دي هغوی په خلاف باندې څومره سخت اکشن واخلي. نو ټوله خبره
خغلی مومن وایي سره له دې چې د افغانستان کرکټ بورډ ټولو هغو لوبغاړو ته چې کورونه یې په پاکستان کې دي هیواد ته د رستنېدو شرط ټاکلی خو د ده په خبره بورډ لا هم نه ده توانېدلی چې دغه شرط په ټولو لوبغاړو عملي کړي. د ده په خبره تر کومې چې کرکټ بورډ ټول لوبغاړي دې ته اړ نه کړي چې پاکستان پرېږدي د ورته ستونزو مخه نیول به ناشونی وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د پاکستان په یو ځای لوبډله کې د شهزاد محمدی لوبېدلو عکس العملونه پارولې دي. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا ځینې غړي او ځایي اوسیدونکي وایي چې وسلولو طالبانو چوری ولسوالۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مخه نیولې ده. په دې ولسوالۍ کې د قحطۍ له بیرې د دغو موادو بیې لوړې سوي دي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
دوی ورځې وړاندې امنیتي مسؤلینو د یادې ولسوالۍ د هغه سیمو پر خلکو اوبه وتړلې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراته وه. امنیتي مسؤلینو اوبه او یا هم ویالې په دې موخه پر خلکو وتړلې چې ګڼې تاسې به له خپلو سیمو وسلوال طالبان شړي. خو اوس بیا وسلوالو طالبانو په یادو ولسوالۍ کې د هغه سیمو پر خلکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې پراته دي. د یادو سیمو خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې لاسنیوی دې وکړي او غم دې وخوري.
لارې چې دي طالبان ور پر تړلې دي، هغه وایي چې رور بازار به چې مسیره پاته سي. پخوا یوه ګونۍ وړه په 1200 اوس تللې ده 1600 2200 تکلې. یوه ګونۍ وړه برا پنیر صابون هر څه داسې ته شمار ته
هلته یوه د کوچنۍ ډبه د 1400 غوړو ډبه اوس کابو په 1000 په 2000 خرڅېږي. وړه پر دغه مثال که نور خوراکي مواد پر دغه مثال که
د ولایتي شورا مسؤلینو پر دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او په خبره چې لارې دي ورته خلاصې کړي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اقمل ازادي راډیو ته داسې وویل.
بېله غټه جپه ده، باید د دې څخه دوی د دې کار چې کړی دی د دې څخه باید دوی اشناب وکړي. دا کار باید ونه کړي، په دې باندې نه دولت کمزوری کېږي، دا د غریبو خلکو په ژوند په عزت باندې لوبه ده چې دوی کوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. د اورزګان ولایتي اداره هم مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلوالو طالبانو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه نیولې، خو وایي چې د دې ستونزې د هوارولو په موخه د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې دي. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې اړه باندې ولایتي اداره لاس کار شوی او د ځایي قومي مشرانو باندې نفوذ اشخاصو له لوري غواړي چې د وسلوالو مخالفینو سره په دې اړه باندې خبرې اترې وکړي چې چیرې اړتیا وه او موږ بدون شک موږ به د اول لارې د دوی اکمالات کړو. خو د اول لارې ممکن نه ده چې دوی ستونزه حل شي، د دوی ستونزه باید په اساسي توګه حل شي.
خلق بیا د ولایت مقام د مسلینو دغه خبرې د شعار پتو غیدوی او وای چې باید په عمل کې کار وکړي.
شعارونه جو ورکول کیږي، نمایشي غونډې جو کوي، چې داسې بو کو د قومي مشرانو د لارې او د ځوانانو د لارې داوا د لارې، خو پسلن کې دی په نیت کې یوام نه لري، بس ساده شعارونه جو ورکول دي.
دا په داسې حال کې دی چې لتیرو دوه کلن رئیس د دغه ولایت مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پرتې لارې وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي، چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
زیندر سنگھ مجبور دی ازادۍ ریڈیو دی ایف ایم موجو کی سل اشاریہ پنزو سپو کے آورم.
د افغانستان د روغتیا وزیر د روغتیایي بودیجې د کمښت له کبله اندېښمن دی. فیروز الدین فیروز د شمې پر ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال سل میلیونه ډالره بودیجه کمه شوې ده. تفصیل د ناجیې صافی څخه اورئ.
د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له عامې روغتیا وزارت سره سل میلیونه ډالرو پورې خپل مرسته کمه کړې ده. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل دا چې د نړیوالو مرسته کوونکو مرستې ورځ تر بلې کمیږي، په کار ده چې خپل داخلي منابع پیاوړي کړو.
کنندگان یا تمویل کنندگان برای ما شما کم شده میده.
در نړیوال مرسته کوونکو ادارو مرسته ورستر بلی کمیگی. در تیرو کلونو په پرتله سخ کال سل میلیون ډالر بودیجه کم شوه ده. نو داخلی منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړې دي.
منابع داخلی یک سلسله استراتیجی و طرحی را پیشکش کړیم با دولت افغانستان.
خونموري ول له د غستونزو سره سره اوس د افغانستان نوي سلنه وګړي روغتي خدماتو ته لاسرسي لري چې دا رقم دوه کاله په خوا شپېته سلنه و. د غسرګندونی داسې محل کېږي چې د راپورونو لمخې لا هم د افغانستان ډېر شمیر خلک په ځنګړي ډول د لری پروتوسیمو اوسیدونکو روغتي اسانتیاو ته د نه لاسرسي لامل شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د روغتي کمیسون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی ول د دوی د معلوماتو لمخې لا هم له سلویخت سلن نه زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت تجلیلو چې د مونږ د سلویخت فیصد نه پورته وګړي صحیح اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونډیر کارت ضرورت لرو.
خغلی سمکنی د غشان لنړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي سنزو د هواري په هدف خپل مرسته جاری وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتي نړیوال سازمان استازي ریچارډ پیپرکن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدماتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نګدي او خپل مرستو ته به دوام ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روسیې چارواکو د یوې بریتانوي ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې وایي د اصابو هغه فلجوونکي کیمیاوي مواد چې په انګلستان کې پر یوه پخواني روسي جاسوس په حمله کې کارول سوي د ولګا سیمې د شیخانی په نوم د یوه تحقیقاتي مرکز څخه ترلاسه سوي دي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل وښود چې ټایمز اخبار د بریتانیا د امنیتي سرچینو په حواله په دې اړه جزئیات خپاره کړل. اجمل انداو نور تفصیل.
د ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې د برتانیا د امنیتي سرچینو په حواله وویل دوی باور لري هغه کیمیاوي مواد چې پر پخواني روسي جاسوس برید کې کارول شوي او برتانوي چارواکو د نووي چوک په نوم پیژندلي د مسکو په 800 کیلومتري کې جنوب ختیځ لور ته په پراته د شیخانی په خارګوټ کې په پوځي تاسیساتو کې جوړ شوي او هلته ساتل شوي وو. د شیخانی خارګوټ د عضوي کیمیا او ټکنالوژي په برخه کې د روسیې د ساينسي څېړنو د دولتي انسټیټیوټ یو څانګه لري. د کیمیاوي وسلو یو متخصص همیش دی بریتن ګوردن د ورځپاڼې ته ویلي هغه استخباراتي معلومات چې د لیدلې پکې په واضح توګه د شیخانی د تاسیساتو یادونه شوې. د نوموړي په وینا په دې پوځي تاسیساتو کې د زیرمه شوو نوې چوک کیمیاوي موادو کمیت د بریدونو لپاره کفایت کوي خو د پوځي عملیاتو لپاره بیا کم دي. بریتن ګوردن ټایمز ته ویلي هیڅ داسې شواهد نشته چې دا صاف فلجوونکي کیمیاوي مواد دي. د پخواني شوروي د وخت له نورو لابراتوارونو لکه ازبکستان یا اوکراین څخه انګلستان ته انتقال شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د برتانوي ورسپانې دا رپورټ رد کړی. سرګی لاوروف ویلي برتانوي ورسپانې دا ادعا ښیي چې برتانوي چارواکي د خپلې بې بنسټه ادعا د اثبات لپاره هره ورځ هڅه کوي. روسیه په کلکه د مارچ په پایل کې په هغه کیمیاوي برید کې لاس لرل رد کړي چې په برتانیا کې یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د اعصابو په فلجوونکي موادو مسموم شول. دا پیښه چې برتانیا یې پړه د روسیې په دولت واچوله د دې سبب شو چې برتانیا او تر شلو زیات لویدیز متحدانې له خپلو هیوادونو څخه تر 150 زیات روسي ډیپلوماټان د اعتراض په توګه وباسي. میخایل بابخ چې په ولګا سیمه کې د کرملین استازی او د کیمیاوي بوسلې کولو د دولتي کمیسون پخانی غړی دی د روسیې رسنیو ته ویلي چې د شیخانی تحقیقاتي تاسیسات اوس د زراعتي کیمیاوي څېړنو لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي چې په دې تاسیساتو کې کیمیاوي وسلې نشته. د میخایل په وینا په هغه سیمو کې چې کیمیاوي وسلې وي هغه په بشپړه توګه له منځه وړل شوي. د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي و چې مسکو خپلې ټولې کیمیاوي وسلې له منځه وړي. خو دا ویل مرزاینوف په نوم یو ساینس پوه چې اوس په امریکا کې اوسي او د لومړي ځل لپاره یې د نووي چوک په نوم د کیمیاوي وسلې موجودیت په ډاګه کړ وایي دا سابو د فلجوونکي مواد د پخواني شوروي څېړونکو په شیخاني پوځي تحقیقاتي مرکز کې جوړ کړی و. نوموړی وایي اوس نه شي ویلی چې دا مواد له کومه برتانیې ته رسېدلي، خو دا چې برتانیا ولې روسیه ملامتوي د ده په وینا علت یې دا دی چې د پخواني شوروي او بیا روسیه پرته بل هیڅ هیواد د دې موادو په جوړولو کې دومره تجربه نه لري.
خادم له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي چې ناتو یو ور بیا د افغانستان د جګړې اولی کرښه ته داخل سي، شایي دا کار د طالبانو په ماتولو کې مرسته وکړي. حبیب الرحمن افغان له هلمند: څنګه چې افغان چارواکي په یواز سر نسی کولی په ټول هیواد کې امنیت راولي، نو د ناتو د نوي وړاندیز هر کله کوو. قیام الدین مبارز له هلمند: د دولت واصلولو څخه هیله کوو چې نور دي د جنگ څخه لاس واخلي او سوله دی وکړي. عبد الواحد مدقیق له کابل: پاکستان به هیڅکله په خپل وعده عمل و نه کړي، ځکه چې پاکستان تل مخه سیاست مختوړي او د حیاتونو سفر یې هیڅ ګټه نه کوي. عزت الله الهام د لوګر: د افغانستان پاکستان د حکومتونو مثبت اړیکې د سولې اوسنی بهیر سره مرسته کولای سي. اغا جان افغان له کندهار: هیله کوم چې د هند تجارتي کرکټ لوبو په اړه هر ورځ معلومات خپره کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکي: دی افغان پلاوي ته په کار نه ده چې پاکستان ته ولاړ شي، ځکه چې پاکستان څوک د پاکستان پر ژمنو څوک باور نسی کولای. او ولی جان لغزنی څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي: په زنخان ولسوالۍ کې د شونځیو ودانۍ نسته او ګڼ ماشومان په دښتو کې یا هم په خلاصه فضا کې درسونه وایي. تاسید ازادي راډیو ما شمنه خبری مجله اوري: تیر اونۍ په اروپایي ټولنه کې د تخنیکی ستونزې له کبله زیاتې الوتنې لغوه سوې. تفصیل له اسمت ساروان اوري:
تیره اونۍ د اروپایي هیوادونو نیمایي الوتکې د هوایي ترافیک په کنټرول سیستم کې د تخنیکی ستونزې له کبله وانه لوتلی شوې، چې له کبله یې په زرګونو مسافر سرګردانه شول. د اروپایي اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره له یورو کنټرول سیستم څخه کار اخیستل کیږي، خو په دې سیستم کې تخنیکی نیمګړتیا سبب شو چې نیمایي الوتکې د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په 4مه له ځایه ونه خوځي. له دې سیستم څخه شمالي افریقا او منځني ختیځ د تلونکو الوتکو د کنټرول لپاره همکار اخیستل کیږي. د یورو کنټرول اصلي مرکز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی. له دې مرکزه د ورځې د 140 اروپایي هیوادونو د 10,000 الوتنو لپاره کار اخیستل کیږي. په یورو کنټرول کې ستونزه د سه شنبه په ماسپښین حل شوه، خو تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې دا ستونزه ولې پیدا شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو ما شمنه نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
انارګل کوچان دی چې را د ولایت د انارګرې د ولسوالۍ تاسو ته زنګ وم. موږ مالداري کوچان په دې منځ کې ژوند کوو، یو لیش ځکه نه لرو. موږ ژوندۍ وار په وار په شپه په شپه په سختۍ باندې دي. موږ د دولت د هیله دا ورځو د خصوصا د اشرف غنی او د هغه چارواکو چې مسول په دې دي چې موږ ته دلته یاتان راوړي، چې موږ ته مذکر راکړي، موږ خپل پرمځکه باندې موږ باور دی وسه د دې ارمان لو شو سونه اعلان کړي نو د خلکو پرمځکه باندې خو موږ بیا رغونی او اعلان نو.
زادم کوچه کندهار خبره کوم مداهله ارزو لرو زمو مالداری د ډیر سخت وچکالی د کبل ډیر سخت کمزوري دي موږ هیڅ وخت ستوانو طاقت نه لرو نو موږ هله کوم سلام کاری وشي زمیندارو خلکو بیا کښتونه وسو د اوبو دغه نه لري وس نه لري شتیر په ولګي یو خو آباد سیند بل خو گزاره په کیږي نو موږ هله کوم څه زموږ ولسره کومک وشي یو ځای خلک د خو غریبان څه بل سر د ډاکټر ته ورسي مو د شکایې چې مصری ته وسایل ودرې مو د شکایې نو موږ هله کوم څه په دغه فام لرنه وشي د پوان خلک پام ته وکړي خلک یو ځای غریبان دی یو ځای داخله شکایې وسلام
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له ستاره احمد فروغ نه واورئ چې له راپورونو او خبرونو سره دغه شیبه سټوډیو ته راغی.